درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. زه اسمت ساروان یم. د خپرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2023 کال د بشري حقونو په کالنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ناوړه وضعیت مسئلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې له افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوې چې په تېر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لګېدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې، بلکې برعکس نوی فرمانونه د پرزیدلی جمهوری نظام له قوانینو او نړیوالو اصولو سره په تناقض کې دي. په راپور کې همداراز د بې محاکمې وژنو، شکنجو، د زندان د سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو، د خلکو د بې دلیله نیولو او تښتولو او د بشري حقونو د سرغړونو نور مثالونه هم ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام کې هر ورځ په مرستو بار سلګونه لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن پر خپل اکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې هر میا شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یو کې د 315 کورنیو لپاره خوړه بار وي او دا خوړه له 500,000 زیاتو وګړو ته مرسته رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په روان میلادي کال کې 30 میلیونه افغان وګړي مرستو ته اړتیا لري او 10 میلیونه افغانانو ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو منځلوبو یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان پرون بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او ویې کولی شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوتسال د کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته مخته لاړه شي. که افغانستان له تاجکستان سره لوبه وکړي او ویګټي، نه یوازې نیمه پایلوبې ته وسی، بلکې د فوتسال نړیوال جام ته به هم لاره ومومي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په 3 ورځنی سفر تللی، نن او سبا هم له پاکستانی چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی. ښاغلي رئیسی پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان او ایران موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ښاغلي شریف هم هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به پیاوړې شي. تمره چې د امریکا د مشانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره له 6.5 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رای ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډیر وخت وځنډېده تیره شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه. په پام کې ده دا طرحه چې د اوکراین د پوځ د اړتیا وړ مرستې پکې دي نن په سنا جرګه کې رای اخیستو ته او د اونۍ تر پایه د توشې لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستول شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایدن پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې متحده ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر ژر د پام وړ امنیتي مرستې د هیواد ته وسپاري. او د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولند ته د سفر په مهال له اوکراین سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بریتانیا تر ټولو لویه مرسته اعلان کړي. د بریتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. زمو ژغل آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د بشري حقوقو په اړه د امریکا کالرنه راپور شي چې د افغان شزو د حقوقو وضعیت لا خراب شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو لبنده د زده کړو د حق دی و مدافع د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کندهار کې د کرنیزو محصولاتو د تولید فابریکې زیاتې شوې دي.
دلته موږ د سمرتبلا نخلې جوړو او د هغه ترڅنګ میانیانې جوړو په مختلفو سایزو کې.
په کندوز کې د نسوارو استعمال ډېر شوی دی.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو په کالنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق نور هم خراب شوی او ترڅنګ د طالبانو حکومت د افغانانو په خپل سرونی ونو شکنجه وژنو او جبري کډوالۍ هم تورن شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کالنی راپور کې د طالبانو د اوسنی رژیم لخوا د قدرت په انحصار هم نیوکه شوی او دا هم ویل شوی چې متحد ایالات د رسمیت پیژندنې اراده نه لري. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور دا راپور ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې بشري حقوقونه په پراخه کچه نقص شوي او د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په دوام د افغانانو خپل سرونیونو شکنجه زورونو اختطاف وژنو او انجبري کډوالۍ ته دوام ورکړ. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دې راپور په خبرګون کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون سره خبرو کې ادا کړ چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
اسلامي امارت د حقونو د ورکړې په برخه کې اسلامي مکلفیت لري. چې د افغانستان خلک مسلمانان دي، حقوق یې هم په اسلامي شریعت کې تعریفېږي او ټول حقوق یې ورکول کېږي. دا چې امریکا او یا کوم بل غربي هیواد د حقونو په اړه غږیږي، هغوی باید غربي فرهنګ په نورو هیوادونو تحمیل نه کړي.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د افغان جنو خوځو وضعیت او د دوی په زده کړو کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوی او محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره لیکل شوی. طالبان د جنو په زده کړو د محدودیت له پریکړې په شاشوي نه دی او نه په دریس کې کوم نرمښت لیدل کیږي. طالبانو د حکومت کولو لپاره قانوني لار نه ده غوره کړې او ان ټول هغه نړیوال تعهدات تر پښو لاندې کړي چې افغانستان منلی دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د دې راپور د خبرېدو پر مهال وویل طالبانو د خپلو فرمانونو له لارې افغان خزی لټولنیز ژوند ګوښه کړي.
په افغانستان کې طالبان ښځو لپاره محدود کاري فرصتونه لري. د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونه ترل شوي او د غیر اخلاقي چلند په نوم د ښځو او نارینو وهل تکول زیات شوي دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د افغان جنو خصوصا په زده کړو او کارمندیز د هغوی وضعیت ډیر خراب کړی او اوس مهال د کور په څلورو دیوالونو کې بندي وانی دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د طالبانو د اوسنی رژیم لخوا د قدرت په انحصار هم نیوکه شوې او زیاتوي. طالبانو د موقت حکومت په نوم داسې جوړښت اعلان کړی چې ټول له خپل وسلوالو مولایانو او د دلیتا د نږدې سیاسي کسانو لخوا جوړ شوی چې اکثریت یې پښتانه دي. په راپور کې د طالبانو د اوسنی رژیم په اړه په واضح کولی کول شوی چې متحده ایالاتي د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. د دې راپور یو بل برخه بیا د بیان ازادي او د رسنیو سانسور او جدي محدودیت تزانګړ شوی او زیاتوي. طالبانو خبريالان نیولې تاوتریخواله یې ورسره کړي او دوی په کارونو کې د پام وړ لاسوهنه کوي. په راپور کې د مذهبي او ټولنیز ازادۍ یادونه هم شوې چې طالبانو د مذهبي تنوع مخنیولی او قومي او مذهبي لږکي له تعصب سره مخ شوې دي او تر خوای د ډلې په سولېز راټولېدونکو محدودیت وضع کړ او انټرنیټ ته د غونډو د ګډون کوونکو لاسرسي هم محدود کړل. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د داعش ډلې ترڅنګ د طالبانو لخوا په جګړو کې د ماشومانو ته استخدام په اړه هم لیکل شوی او زیاتوي. د طالبانو په نظامي لیکو کې د 12 کلونو کم عمره ماشومان دنده لري. خو د طالبانو حکومت لدې وړاندې ادعا کړې چې خپلې لیکې تصفیه کړي او نړیوال قوانینی عملي کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقوقو د مدافعینو پر نیولو اندیشنې ښکاره کړې دي. د دې ترڅنګ د نجونو د تعلیم د حقوقو د مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان وایي چې په زندان کې د هغه روحي او رواني وضعیت سم نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د عظیمی خپلوان د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او د تعلیم د حقوقو له فعالانو غواړي چې د هغه لپاره د عدالت په غوښتنه کې ملګری شي. د هغه غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو له لوري هم مطرح شوې ده. عظیمی له سباندې شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا بندي ده. د دې موضوع نور حال له فیروزه عزیزی اورو. مهرباني.
روسا له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د بشري حقوقو او انجنونو د تعلیم د مدافعینو د ازادۍ د ټینګار کړای د انجنونو د تعلیم د حقوقو مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. د عظیمی خپلوان چې د امنیتی ستونزو له امله نه غوړي په راپور کې نوم ذکر سي، ازادي راډیو ته وویل چې هغه یعنی فهیم عظیمی په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري. دوسیه یې په د برخلیک حالت کې د کابل ولایت په استیناف محکمه کې ده د ازادۍ یادات دغه په اړه څه پریکړه کوي تر اوسه موږ سره معلومات نه دي شریک سوي. هغه غوښتنه وکړه چې فهیم عظیمی باید زر تر زره له بنده آزاد کړل سي. دا هغه غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو د ډلې لوري هم په یو بیان کې خبره سوي ده. د ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د زده کړو ته لاسرسی د اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لاره کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وسی او خوندیتوب تضمین سي. د بشري حقوقو او د نجونو د زده کړو مدافع احمد فهیم عظیمی په افغانستان کې د فکر بهتر مرکز مشر و چې د 2023 کال د اکتوبر په 18 د طالبانو د حکومت لخوا خپل همکار صدیق الله افغان سره ونیول سي. خو صدیق الله افغان څو ورځې مخکې آزاد شوی دی. په داسې حال کې د اتروان صاحب چې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په هلمند ولایت کې مدني فعال او د تیر جمهوری حکومت یا د تیر جمهوری نظام د مشورتي لوی جرګې غړی عبدالغفار اسحقزی او دوه زامن یې هم د سیاسي فعالیت په تور نیول سوي دي. خو په خبره یو زوی له څو ساعتونو وروسته بیرته آزاد شوی. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړی نه ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان فعالانو په اړه وویل چې د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوال ادارې د منسجمې سي او باید د طالبانو د حکومت مات د بشري حقوقو د سرغړونو دوسیه په نړیواله محکمه کې ثبت کړي. بلخو د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ادا کړی چې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې 90% سیاسي بنديان دي. د وزارت په دې راپور کې ویلي سره لدې چې د طالبانو د مشرانو لخوا په وار وار عمومي عفو اعلان شوی، خو دوی بیا هم د 2023 کال د اگست څخه مخکې د حکومت سره تړلي کسان نیول یا وزل دي. باوري سرچینې کل کوي چې ټول بنديان د ټولو بنديانو نه 90% سیاسي بنديان دي. دا هغه موضوع ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد کړی. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر ولرو، خو دوی د ازادي راډیو پوښتنې تر اوسه پورې ځواب کړی نه دي. خو مخکې تر دې په داسې حال کې ورته اداوي رد کړی و چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په 15 کلونو باندې محکوم شول او په ډېر یو بل په ډېر
ډېره مننه فیروزه عزیزی و کوروادن قدرمنو اوریدونکو. تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اورې، زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ او هم مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو ډاټ اورګ یا ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اټ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلریوشت 201.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د قانون او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس په کندهار کې د کرنیزو وسایلو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترې شرونه، ژرندې او نور بیلابیل وسایل جوړوي. د چارواکو په وینا مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو واردېدل، خو اوس کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د شمسۍ پنوم د ژرندی واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکښې 8 ژرندی او تر 1200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسؤل حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته څلور ساعته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنی تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورځنی تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د ډېر موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1400 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنی تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه موږ تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. انشاءالله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته هم توزیع کړو.
د یادی فابریکې دوه کارکونکي مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره که د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، نو کورني تولیدات به بازار پیدا کړي او هم ډېر کسان به په کار بوخت سي.
لکه افغانۍ کې د ژرنج ار چای خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړوو. بیا اول لکه اوله وار د ژرنج دا ډول جوړوو، بیا وروسته د ژرنج دا مکمله دا چا دغه ګر اچاګر جوړوو. بیا د مخه د پاکستان سره راتللی او موږ د کندهار خپل په کندهار ښار جوړوو.
دلته موږ د سمرسی بلا نخلې جوړوو او د هغه تر څنګ میانیانې جوړوو په مختلف سایزو کې.
په عین وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونې مسؤلان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې سته چې ترې شلونه، ژرندي، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونې مشر سید سربر رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دی.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه یې ترېشلان، نوپالو، دوپالو، تخم پاشو، ژرندې دي، دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډېر لوړ دي. پخوا موږ ته ترېشلو، د نوپالو، دوپال، د هر څه د امسایې وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاته ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نسوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کېږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا یا مشرانو جرګه به له اوکراین سره د مالي مرستې طرحه نن تصویب کړي او تمه ده چې ولسمشر جو بایډن به یې هم سمدستي توشیح کړي. په عین حال کې د بریتانیا حکومت د څه باندې نیم میلیارد ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د یوې نوې بېسارې مالي مرستې د پلان خبر ورکړی دی. اوکراین په داسې حال کې چې له روسیې سره د جګړې په ډګر کې د تجهیزاتو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی، دې مرستې ته سخته ارتیا لري. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره احمد تکل را سره دی له دبي واورو.
د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به نن د مرستو هغې طرحې ته رایه ورکړي چې له اوکراین سره څه باندې 6 میلیارد ډالره مرسته هم پکې ده. د دې مرستې لایحه چې په کانګرس کې ډېره موده وځنډېده د تېرې شنبې په ورځ د استازو جرګې تصویب کړه. په پام کې دا طرحه چې د اوکراین پوځ ته د اړتیا وړ مرستې پکې شاملې دي نن په سنا کې رای اخیستو ته وړاندې شي او د اونۍ تر پایه د توشیح لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستول شي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي بایدن پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې متحد ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او د هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د لرې کولو لپاره ډیر ژر د پاموړ امنیتي مرسته د هیواد ته وسپاري. زلنسکي ویلي چې ښاغلي بایدن ته د هغې هوایي حملې په ګډون چې د دوی له خبرو شیبه مخکې د خارکیف ښار د ټلویزیون پر لوی آنتن وشوه د زرګونه توغندیو بې پیلوټه الوتکو او بمونو د حملو خبره هم وکړه. اوکراین له څو میاشتو راهیسې د روسیې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی ځکه د هوایي مدافع او مهماتو د سیستمونو زیرمې ورو ورو په خلاصېدو دي. د روسیې د څه باندې دوه کلن یرغل په ترڅ کې د اوکراین پر ښارونو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو حملو درانه تلفات اړولي او په تیره د اوکراین د انرژۍ تاسیسات یې چې د دې جګړې پر مهال له پخوا راهیسې زیانمن شوي وو نور هم ویجاړ کړي دي. تمه ده چې د امریکا سنا به چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي دا طرحه په اسانۍ سره تصویب کړي. په عین حال کې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولنډ ته د سفر پر مهال د 612 میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د خپل هیواد تر ټولو لویه مرسته اعلان کړي. د برتانیا حکومت نن په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. له دې مرستې سره پروان مالی کال کې له اوکراین سره د برتانیا د مرستو ټوله کچه 3.1 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د انګلستان د حکومت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې برتانیا به اوکراین ته د تجهیزاتو یوه ډیره لویه جوپه چې ساره یې له دې مخکې نه دی لیدل شوی هم واستوي.
مننه احمد تکل و د امریکا او برتانیا له لوري له اوکراین سره د مرستو جزئیات یې در واورول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډیر خلک شته چې نسوار کوي سره لدی چې د نسوارو د ضررونو په اړه ډاکټران ډیری خبرې کوي خو بیا هم نه یوازې چې د نسواریانو شمیر په کمیدو نه دی بلکې په ډیریدو دی. په ځانګړي ډول په کندز کې دا شکایت ډیر دی چې هم د نسوارو تولید ډیر شوی دی او هم د نسوارو استعمالونکي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کندز کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په ورستوي کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشهیي پدیدې د تولید فابریکې جوړې شوې په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 13 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي هغه آزادۍ روډې ته وویل
یکدا شرکت از ګل میگا دغه پاکستانی میگا ګل زام
په کندز کې د نسوارو د تولید لاس وړې کارخونه فعالیت کوي. دغه کارخونه مختلف ډول نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلوه کلن جان آغا چې له 40 کلونو راهیسې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 رقم است که البته تعداد یې زی
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو. 2-3 ډوله یې خپله جوړو او شنه او تور نسوار چې ورته پاکستاني نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدیږي. بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو یو من نسوار له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نوموړي ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وایي چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دوسره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
نسوار کې میګریم از هم کندوز میګریم د کندوز جوړ مشه نسوار کندوز
د نسوار په کندوز کې تولید کیږي. پیلن کندوزی، تخاری او وقچی نسوار زیات فیرودونکي لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک له موږ څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 من نسوار پلورم.
څلوېښت کلن سعدالله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربیره د میدی او نورې ناروغي هم ورته پیدا شوې دي.
د شیشې نه د څوک به خیر تی ویسي یا ورو رجانه منګه خورس لیدلې باد اورد غاخ دې درد کوي نه یې ګارنګ کاله کې جنگ کا و هلکا و دا کارونه وکي کسر مسر ته مې دا تاسو ته دې کار نه باید لری سیګرټ نو سوار چار نو سوار چې نه وضعیت د سي خراب شي درته وایم چې ورو ده تاسو رم 15 خبرې نسن کړه دغه وسن تاته لا قار راځي.
دا چې نسوار چول څه ډول ناروغي منستر وړي د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی آزادۍ روډي ته وویل
نسوار عوارض بسیار زیات داره، مشکلات جهاز هضمی
را نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منستر وړي. د وجود رګونه خرابولای سي او د زړه عملا او دماغي سکته هم منستر وړلای سي. زل خپل یو ادوالو غشتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو لا مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار لډیرې په خوا زمانه رئیس پر افغانستان سربیره په پا پاکستان، ایران او په یو شمیر نورو آسیایی او اروپایي هیوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی په دې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه اوای ترلاسه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
اوس هم ستاسو خبري سره ورو
ستاسو ل پیغامونو
زمانوم طالب دی دلتا چکن کاروبار کا
تاسو ته وینا کړی و پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول خو بیا چې دا اپریل 15 نیټه تیر شو سی ونه وی په دې باندې څه احساس وای تاسو؟
مونږ به خوشاله چې پاتی او یې خو خود وکنه چې مونږ به څه کوو کم خوا بجو من سره دانه وی کارټونه دي ای سی سی لوخي مو خيار سم تړلی روان تی ونه چې نن پری دی لاره کی بیا نیولو نو بیا پازا بی دوخو من دا غواړو چې من دل تپاتې شو کورونه مخ کی و خو روان شي وی دي.
جاوید زمو خدا از جنستور دی او پیدایشم د پیخور دی لکه مخ کی به موږ له خدا ستړي زور او تکلیف را کو چې دی بکره د وطن نو تو خبره کول خو سر ته موږ ذهن جوړ کړي نو سر ذهن موږ تیار یو نو کو دی و چې زی بس بیا زو لکه موږ اوس پدی په خپل سر نه زو چې د موږ خاري ډیره کړي کاروبار هم دی بزنس هم دی او کو دی به چر داسې وي چې قانوني لار ورته جوړ کو کنه نو قانوني لار خدا د چوس مثال یو ویزال ته 4-5 لک روپۍ ده او چې زره دي ځین لاړ شم سلور 500 میشت کې زه واپس نیم نشم کولای نه پاسپورت شته نو ویزه ملاوي ډیر ور پدی کینی ولی فرانس ته نو زو ولی جرمنی ته نو زو شل 30 لک روپۍ باندې خپ خوخه خلک زی خطر خلک روان دي زمونږ د کلو نه خلک روان دي
وانو نعمت مونږ ته د کابل یو خاص کابل یو یاره مونږ پدی وجه پریشان کړی مونږ پیدا شوی پدی په خور کې او د مونږ پلر غنی راغلی و یاره مونږ کور تلار شو وجه د ماجر ولا ګول سي صاحب دا بل زمونږ خپل یو خپلوان دی غی تل کور اراده او کاغی چودری دا معلومات شي چې دلته پاتې شو لاړ شو څوک نو ټوله ټینشن کې چولې یو خو دا روزګار د نفقې ټینشن دی بل خو دا اوسېدل نو ټینشن دی نو
نوم می راحت الله ہے مونږ خو خپل دا پیوار لرو نو مونږ ته خو لا فینل څه مشکل نشته نو هغه خو کم یو غیر قانوني او خلاړ
چې چا سره پیوار کاړي نو دوی ته درې سو او بیا ډالر نفر ورکي چې افغانستان ته ځي نو تاسو به دا خو خوي چې دا ډالر اوس ته داسې ښایي چې یو این ایچ سی آر یا زیاتی تاسو لپاره نو بیا به ځای کنه
نو مونږ خو چې کاروبار دلته وي کنه کاروبار خو مونږ دلته کوو مونږ خپل دلته خوشحاله یو فیلال او مونږ وایو چې پاتې شو لا به خیر دلته
نوید پریشانی خوشته دی ورسره جوړیږي خو مونږ اوس دا خپل ذهن داسې جوړ کړی مونږ چیرته موباسي او دا دوی بار بار هم دا خبرې کوي چې مثال خبره وباسي او نه وباسي او دا وغه او شپږ میاشتې ټیم دی او کال ټیم دی نو اوس مونږ مرد خپل ذهن جوړ کړی دی چې بس نور ورزو پیدا خیره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پاکستان د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې شاوخوا 15 لک افغانان وستل او اعلان کړی دی چې د اپریل 15 میڅخه د کډوالو د استلو بل پړاو پیل کړی دی. په دې پړاو کې به 8.5 لک هغه کډوال وستل شي چې افغان تابعیت لري. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2023 کال د بشري حقونو په کالني راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ناوړه وضعیت مسئلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې له افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بېلابېل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوې چې په تېر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لګېدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام هر ورځ په مرستو بار سلګونه لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د WFP د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یوه کې د 325 کورنیو لپاره خواړه بار وي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی نن او سبا هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره سبا د 6 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رای ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډېر وخت وځنډې ده تیر شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه او د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولند ته د سفر په مهال له اوکراین سره د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د بریتانیا تر ټولو لویه مرسته اعلان کړي.
دو خبرې دی. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د تیری اونۍ د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د طالبانو مشرته یو نږدې چارواکی محمد عمر جان اخونزاده د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د محمد عمر جان اخونزاده وژل کېدا تایید کړه او د هغه ترور یې لوی جنایت وباله. نوموړی د طالبانو د څارنې د ادارې غړی او په کندهار کې د جهادي مدرسې استاد او مسؤول و. ګڼو سرچینو اخونزاده د طالبانو د مشر یو سلاحکار بللی دی. په کوټه کې د دغه طالب چارواکي له وژل کېدو وروسته ځینو کسانو دا پوښتنه راپورته کړه چې ولې طالب چارواکي خپلې کورنۍ له پاکستان خپل هیواد ته نه انتقالوي. ځینو نورو بیا د طالبانو او پاکستان د اړیکو په ترینګلتیا شکونه سرګند کړل. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات مو میلمانه دي. لومړی انصاري صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ، په پاکستان کې د محمد عمر جان اخونزاده ترور تا ډیر پام واوښت که متوجه کړی وي، دلیل څه کېدای شي؟ نو موړی د طالبانو په منځ کې څومره مهم کسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلبانو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. د ارواحت محمد جان اخونزاده فعلا چې تاسو خبر کې هم یک خپلو خبرو کې هم مطرح کړه، د کندهار په کچه بلکې د ملک په کچه د طالبانو د اسلامي تحریک او بیا هم د مذهبي او دینی قشر د مطرحو خلکو نه و، د افغانستان په کچه چې کومې جهادي مدرسې جوړې شوې د هغوی مشران اکثره مطرح خلک دي او د طالبانو په لیکو کې از امارات په کچه هم د مطرح او شیوخو خلکو نه یادېږي. هغه واقعیت چې شوې ده واقعا د امارات چارواکو او د هغې ټولنې دپاره او د دیني قشر دپاره او طالبانو تحریک دپاره یو لویه ضایعه وي. خو دا لومړی ځل نه دی چې دغه واقعه په پاکستان او په کوټه کې کېږي. زموږ استاسو به یاد شي چې د طالبانو پخوانی مفتي اعظم یا لوی مفتي یا لوی عالم مولانا زاکری هم د طالبانو د دې راتګ نه مخکې په کوټه کې د جماعت نه دراوتو په وخت د موټر سایکل څورو لخوا وشتل شوی و او ژوند یې له لاسه ورکړی و. دغسې په کابل کې هم د شیخ رحیم الله په نوم د یوې لویې مدرسې یا دارالعلوم مشر پسې یو څوک اتل شوی و چې چاودېدو څوک یې درلودل او دغسې واقعات په لویه او کوچنۍ کچه تر سترګو کېږي. هغه څه چې هغه امنیتي امکانات چې د امارت چارواکي او مسؤلین یې لري دغه شیوخ یا د جهادي مدرسو مشران یې نه لري او اکثره مدارس داسې وي چې په آزادو ساحو کې وي. مثلا د جلال آباد په سراج العمارة باغ کې.
ډېره مننه، سلامت اوسې. دا بیا بل اړخ ته د موضوع کور ودان انصاری صاحب، سلامت اوسې. ساده صاحب، په کوټه کې د ترور څه معنا لري؟ ولې باید په کوټه کې دا کار وشي؟
سلامونه درناوی استاسه ته درمان انصاری صاحب ته استاسه پروګرام تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته. په ټوله کې زموږ تاسو انګلیا د پاکستان په نامه هیواد سره نننۍ نه ده، پرونی هم نه ده، کتر کمه د نیمه پیړۍ نه را په دی خوا زموږ تاسو امیشتې ستونزې دي او تاریخي ستونزې دي. نو په اوسني حالاتو کې چې موږ وینو هم د اوسنی واکمنانو په اصطلاح ټکرونه په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ډیورند تپل شوي کرښه پر سر راغلي او له بلې خوا نه چې اوسنی حاکمیت ځینې مهم غړي لا تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې خپل کورنۍ دوباره راولي افغانستان ته، سره د چې دوی په خپله دا نور ته ډاډ ورکي او وای چې راشي افغانستان ته خپل کورنۍ سره، امن دی، امان دی. الله خپل په ځان دونه ډاډ نشوي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي او دوی کله ناکله داسې سفرونه لري، نه یوازې دی بلکې ما داسې هم واورېدل چې په تېره هفته کې ښاغلی حقانی هم په پټه البته برالا سفر نو حتی د ویزې مسله نه ده مطرح شوې، نو تلاله دی وزیرستان ته او هلته خپل کورنۍ سره لیدو کاته کړي او بیا بېرته راغلی. چې ځینې تبلیغاتي رسنیو لا کوښښ دا کاوه چې ګواکې دا وښیي چې دوی اختلافات په خپل منځونو د دې لامل شوی دی چې ګواکې حقانی هلته و، ممکن دا دوی په تړاو داسې یو فضا رامنځته کړي سره چې ووایي چې دا د دوی د خوا نه داسې یو کار شوی. حال دا چې موږ تاسو په دې پوهیږو چې په دننه پاکستان کې تل تر تله داسې ترورونه
لیکن وبخشه ساده صاحب، تاسو په خپلو خبرو په پیل کې ویل چې د پاکستان سره د افغانستان اختلاف یا دښمنی څه تازه خبره نه ده او دا هم دا موضوع مهم له د دواړو خواو له اختلاف سره وتړله. نو که چیرته دوی اختلاف لري، مشکل لري، نو بیا ولې دوی د طالبانو چارواکي خپل کورنۍ په پاکستان کې ساتي او ولې هلته تګ راتګ کوي؟
تر ټولو مهمه خبره هم همدا ده، ما هم همدا غوښته چې افاده وکړم چې که چېرته دا دښمني او دا اختلاف واقعیت لري نو بیا دا کورنۍ ولې هلته دومره په امن کې دوی فکر کوي چې هغوی ژوند کوي یا کوی شي که دوی د هغو د لیدو لپاره هلته ځي او په خپل هیواد کې چې دا نورو ته ډاډ ورکوي چې دومره امن دی او پخوا داسې امن نه و په افغانستان کې، ولې دلته په ځان باندې دومره ډاډه نه وي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي؟ زما لومړنۍ پوښتنه او هغه همدا وه. له بلې خوا نه په خپله دننه پاکستان کې چې دغسې کړنې ترسره کېږي شوي تر اوسه پورې هم هیڅ ممکن نه ده چې د داغي دي د استخباراتو د نظر نه لري یا د غوی تر څارنې لاندې نه وي شوی. د سکتورونو تاسو د کرزي صاحب د پلار د ترور شاهد هم وي په هماغه کوټه کې هغه هم چې د جومات نه ووت هم داسې کار پور شو. د ده په شان نور لسګونه داسې افغانانو سره داسې لوبې شوي دي هلته. نو بناء زه داسې اټکل کوم چې دا مولوی صاحب عمر جان هم عادي شخص نو او حوالی حضرت الله ته هم نږدې پاتې شوی او داسې ویل کېږي چې د مساور په توګه هم دی. نو خامخا دا کېدی شي چې دا دوه مخې ولري. له یوې خوا هماغه چې د هغوی وار پرې برابر شو او دوی ته یې په اصطلاح خپل هغه ور وښودله، او د بلې خوا نه نور ډلې بیا داسې کوښښ لري چې د دوی ترمنځ د اختلاف په حساب باندې د تلمنه وایي چې ګواکې د دوی ترمنځ داسې یو اختلاف شته چې د حقاني ډله او د دوی ترمنځ د اختلافات زیات شوي. نو ګواکې دا انس هلته تللی و او د انس حقاني رفانه یعنې ممکن کوم پلان جوړ شوی. نو دا هغه په وزیرستان کې او دا په کوټه کې
دا کار شو. ډیره مننه، سلامت اوسه انصاری صاحب. لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، طالب چارواکی لا هم پاکستان ته تګ را تک کوي. ځینې وایي چې کورنۍ حمل ته دي او د محمد عمر جان اخونزاده ترور د دې یو ثبوت دی. تاسو څه وایست؟ انصاری صاحب تحصیل مهربانی.
بله،
غږ مو
زه فکر کوم چې د افغانستان هر چارواکی تازه لوړ پوړی وي، کټیک پوړی، حتی د ولسوال او د مدیر په کچه، د مامور په کچه هم، کله چې په افغانستان کې کار کول غواړي، د دې ځای د هوا فضا او د دولتي امکاناتو نه استفاده کول غواړي او دلته وي ځان خادم ګڼي، دا هغه کورنۍ او ماشومان هم باید د نورو افغانانو په څیر د هغه د دفتر نږدې شاوخوا داغه په ماغه د چارواکتو په سیمه کې چې داغه سلطنت او امارت او د مشرتابه صاحبي یا ولایت او ولسوالي وي یا قومنداني وي هلته اوسيږي. نو دې کې بد وګاتې وي، یو خدای چې د دوی تر نظر لاندې بوي، د امنیتي لحاظ، د استخباراتي لحاظ، د ترقیاتي او پرمختګ بل بل اخلاقي نظر پاغوي مستقیما د سر او شوخوي د تعلیم او تربیه په برخه کې، د روغتیا او نورو مسایلو ته به رسیدنه کوي. او لوی خبره به دا وي چې د هر څه د ځان د پاره غواړي، د خپل اولادونو او کورنۍ د پاره به غواړي، دغه څه به زړه د افغانستان په نورو خلکو هم سوځي. دا غیږي د فقرا او د حال نه به د دوی بچي په خوندۍ کې خبريږي، خویندې او میندې او میرمنې به په روغتونونو کې خبريږي، په کلیوالي ژوند کې به خبريږي، په خارجي ژوند کې به خبريږي. د نورو فقرا او نورو افغانانو هغه اساسي اړتیاو مسائل به د دوی په کورونو کې بحث کیږي او دا به د اثر کوي ور باندې چې دوی ښه چارواکي شي، دوی د خلکو دغه امنیت چې ځان ته غواړي، د خلکو امنیت مونیسي، دغه روغتیا چې خپل اولادونو ته غواړي، هغه چې خونه او روزنه چې خپل اولادونو کورنۍ ته غواړي، دغه امکانات به د نوې ټولنې د فارم پیدا کړی شي. او په لویه کې به دغه حالاتو او ستر جنایاتو نه هم دوی هم دوی کورنۍ خوندي.
سوال دا دی انصاری صاحب، همدلته سوال دا دی چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې سادات صاحب هم اشاره وکړه، همدارس د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پاکستان د ملي اسمبلۍ پخواني غړي محسن داور ویلي دي چې د پاکستان او طالبانو دا اختلاف زرګري جنگ دی، دا حقیقت نه لري او مصنوعي جنگ دی، ځکه چې طالب چارواکي زیر راځي. دوی د انس حقانی مثال ورکوي چې هغه تایید کړی دی چې انس حقانی وزیرستان ته تللی دی او پاکستاني چارواکو هم تایید کړی دی چې نوموړی د خپلوانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی دی. نو بیا خو داسې معلومیږي چې دا لکه څنګه چې داور صاحب وایي، دا د دوی اختلاف هم حقیقت نه لري که څنګه؟
نو دوه مسلې دي. یو خدای دا چې په دغه موضوعاتو خلک فکر کوي، خو پاکستان باید مونږ او تاسو هیر نه کړو چې پاکستان د یو موټی هیواد، یو موټی اداره، یو موټی فکر نه دی، بلکې هلته د مختلفو افکارو د تجمع مرکزونه شته، د مختلفو مذهبي ډلو، د مختلفو استخباراتي کړیو او جاسوس خانو ډلې دي، یو ډېرې پراخې خبرې دي، او هلته د هغې ملک لراس تر قاعدې چارواکي او مسؤلین، خصوصا استبلشمنت په دې مشهور دی چې یو موټی امکانات او پیسې یا سوغاتونه ورکړل شي، هغه د خپل کور خلک لکه ملکان سی غوندې هم په چا پلورلی شي، یو څوک وژلی شي، د عافیا صدیقي په څیر خپله د خپل وطن خور او مور هم په چا پلورلی شي، د یو بل ملک د یوې ډیپلوماټیکې نمایندګۍ مشر د ملا ضعیف غوندې هم په چا بې کمیسه پلورلی شي، او د اسلام آباد په زړه کې په هفته مسجد غوندې یو ځای د پنجاب په خویندو میندو علماو او سپینګیرو هم هغه چې د ټوپک او د کوتک زور ازمایي کولی شي وژلی شي، د هغې ځینه نجونې او میرمنې اختطاف کولی شي چې تر اوسه کورنۍ معلومې نه دي، نو هغه به بیا په تاسې افغان او په هغه بل د بل کوم هیواد یو چا باندې څه رحم وکړی شي. زه فکر کوم چې دا که هر څوک دا خوشبینی لري، دغه تاریخ په خوانی امارات سره هم تیر شوی، ټول امارات سر تر پایه په عمده شکل ونه پلورلو په امریکایانو، امریکایانو ته لارې ورنه کړې د پاکستان د لارې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ انصاری صاحب، کور ودان.
نو په دې وجه په پاکستان او په پنجابي استبلشمنت باور اعتماد بالکل نه دی پکار، او هیڅ افغان هیڅ مسلمان باید دا باور ونه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ساده صاحب، دوه موضوع غانې دي. یو خدا ده چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اختلاف دی، د پاکستان په منځ کې هم بیلابیل خواوې دي، چې حتی ویل کېږي چې په پوځ استخباراتو کې هم بیلابیل نظرونه شته. همدغه راز دې خواته د طالبانو په منځ کې هم تاسو اشاره وکړه چې اختلافات شته. څه فکر کوئ د دغه طالب چارواکي په کوټه کې وژل کېدل، آیا د هغو طالبانو ته د پاکستان له لوري یو جواب دی چې له دوی سره اختلاف پالي، د ټي ټي پي ملاتړ کوي، او کنه فکر کوي چې په دې مسله کې به نوري ډلې لکه داعش لاس لري، ځکه چې ځینې حملې په طالب چارواکو باندې داعش کړي دي؟ البته د وروستۍ حملې مسؤلیت نه دی منلی. لا
په دې کې شک نشته چې په خپل پاکستان کې د ننه د مختلف استخباراتي کړۍ د مختلفو لارو نه خپل د اهدافو د رسیدو په خاطر مختلف توتیې په کار اچولي په مختلف وختونو کې، چې ممکن دا یې هم یوه بیلګه وي. او همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان هیڅ کلن د داعش ځاله نه وه، نه ده، او د اکثر تروریستي ډلو ځاله په خپل پاکستان او د پاکستان د فوج په حمایت کې او د رسای په حمایت کې د هغوی هستوګنې هلته دي، او د هغې لارې نه هر څه چې کېږي بیا په یو شکل د اشکال دوی غواړي بیا یو ډله غږ پورته کړي چې دا ما وکړو یا په اصطلاح ومني دا شی. او په دې قسمت کې هم دوی به خامخا دا وژنه خو امکان نه لري چې دا بیل یو طرف اوسی یا د پاکستان استخبارات ده او یا داعش، که داعش ده هم بیا تر دا غوی تر چتر لاندې ده، او که په غیر داری پاکستان مستقیم وی هم، ځکه چې په دې اواخرو کې مثلا دوی ډیر کوشش کوي چې خپل د نفوذ نه په اوسني حاکمانو باندې برلاسه ولدي کار واخلي، او دوی تر ډیره بریده پورې اوس دا غوی نتخو ته ځواب نه ورکوي، او په خپل د وطن د ملي ګټو په خاطر باندې په ځینو مسایلو کې مثلا دوی ته خاص شو چې تاسو قرطیفا ودروئ، دوی دا کارونه مانه برلاوه چې هغه یې ونه مانه، ورسره نور د اوبو د کنټرول مدیریتونه اضافه شو، د لوی سړکونو جوړول اضافه شو. نو بنان دا چې ګوري چې دی زموږ په اصطلاح نفوذ نه مني، زموږ خبرې نه مني، او هغه لوی پروژې هم نه ودرئ، نو دلته او هلته به خامخا داسې ګواښونه را پېښوي چې یعنی په اسانه مونږ د یو ډول سبق ورکول دي،
د دې مشرتابه ته چې ګواکې کلاس مو ورسېږي نو بیا داسې هم کوي شو. له بلې خوا تاسو ګورئ چې په دې اواخر کې د افغانستان فضا کاملا د افغانانو په اختیار کې نه ده. هر ورځ په هر ځای کې تاسو ګورئ ډرونونه په چکر دي، په کابل، په قندهار، په کندوز عملا لیدل کېږي او خلک انځورونه خپروي او اوسني حاکمان کې لا دومره په اصطلاح توانمندي نشته چې د دغې کنټرول وکړی شي. نو دا هم بیا هم د پاکستان په امکاناتو نه استفادې په افغانستان داسې لوبې روانې دي او کېږي. نو موږ د پاکستان نه هېڅکله د یو ښه ګاونډ په حساب کم د نیکۍ تمه باید ونه لرو. هر آنې چې د هغه وس بر شي موږ چیچلی شي، موږ ځپلی شي، موږ په مختلفو طریقو باندې د جګړو ته مخامخ کولی شي.
ډېر زیاته مننه انصاری صاحب. امدادی محمد عمر جان اخونزاده، ترور په پاکستان کې ستاسو په نظر د طالبانو لپاره څه پیغام درلودلی شي؟ فکر کوي چې دوی لا هم باید کورنۍ لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې باید وی نه ساتي هلته، فکر کوي چې لا به هم دوی کورنۍ هلته ساتي او واک بدل ته چلوي، او که فکر کوي چې دوی به په خپل د نظر کې تغییر راولي؟
زه فکر کوم چې نه یوازې دا بلکې د اوسنی مصر پخوانی مصر ملا منصور اخوان چې ده ده هغه پاغه حمله دا یو لوی پیغام و دوی لپاره. د ملازیف پلورل په تیرې اسلامي امارت د بهرانیانو راوستل او د هغوی سره استخباراتي پوځي او نورې مرستې کول د پاکستان لخوا، او هغه نورې کیسې چې د پاکستان د دننه نه افغانان خو لا پرېږدي، د ملکانسي مسله، د قدیر خان چې د دوی د اتوم پلار و، د هغه سره چې کوم جنایات وشوه، د هغه کیسې په یوټیوب د هغه د خپلې خولې نه اورېدل کېدی شي چې د یو ملنګ په څېر د کثافاتو د هغې سره ناستی او یو یوټیوبر ور سره مرکه کوي. دا هغه دغه د افسید دارالعلوم داسې د باجوړ او دیر او سوات او د وزیرستانونو په مشرانو، قومي مشرانو، ملکانو، په ولسونو تبهکار عملیات دغسې
دغه شر خو دوی لیدلی دي. تاسې په خپله مثالونه ورکړل چې لیکن عملاً دا وینو چې دوی کورنۍ لا هم هلته دي.
یعنی دغه که اسد دی مجبوریت نه وی، زه فکر کوم چې دا د ځان او خپل ځان سره
اسد مجبوریت څه کېدای شي؟ حکومت په لاس کې دی څه مجبوریت؟
نو په یوه خاص اسد مجبوریت به دوی بیا په یوه چې دا ولې دوی خپل کورنۍ را وستلې نشي، ګراوګان دی، دلته ځین لري، په ځان باور نه لري، په خپل امنیت باور نه لري، په خپل کرسی باور نه لري، یا معصومان هلته سبقونه وایي، دلته د نجونو مکتبونه نشته، هلته د دوی د بعضو نجونې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي. دغه کېدای شي مجبوریتونه وي که دا نه وي، خو ما خو چې مخکې اشاره وکړه چې هغه څه چې د ځان دپاره غواړي د اسلام له شعایرو او شعارونو دا دی چې یو مسلمان چې څه د ځان دپاره خوښوي هغه به د بل مسلمان دپاره هم خوښوي، او که داسې ونه کړي هغه کامل مسلمان نه دی. نو کله چې موږ او چارواکي، موږ او ولس او چارواکي، موږ چې چارواکي موږ ته خپل ځانونه خادمان یادوي، الله سید القوم خادمهم، د پیغمبر علیه السلام قول دی چې خبردار چې د هر قوم مشر د هغوی خادم وي. نو کله چې د قوم مشر، امیر، وزیر، والي، ولسوال، قومندان زما خادم شي، نو خو ولس یې اوتومات بادار شو. دوی به خدمات د ولس د تقاضا مطابق عرضه کوي، عرضه مطابق تقاضا. کله چې دوی دلته اوسي، موږ وګوري، موږ ژوند وګوري، موږ د ولس فقر وګوري، موږ بدبختي وګوري، دغه چې ځان هم احساس کړي، ما وویلې چې دلته به بیا د نجونو د مکتبونو په وړاندې د همدې خپلې نجونې، خپلې لورګان او خپل کورنۍ فشارونه را وړي چې دا دې آزاد شي. دلته که فقر وي، برق نه وي مثلا، سړک خراب وي، امنیت ښه نه وي، په دې ټولو کې به بیا مشترکه د ولس سره کار کوي. پخوانیو چارو کوم دغه ستونزه لرله چې د بهر ملکونو نه به راغله، اولادونه به هلته وه، بچي به هلته وه، کورنۍ به هلته وې، قتل به دلته، قتل به هلته.
دغلته اوس هم ځینې څه ډیر چارواکي داسې دي چې اولادونه یې کورنۍ په قطر کې دي، په عربو دوبۍ او سعودي کې دي، حتی په اروپا کې دي، په نورو ځایونو کې. دا فکر کوو چې دا لویه دفاع ده چې دې وطن کې ګټې دلته بې تفیز ما سره، چې زما پیسې دلته اخلي او ته په پاکستان او په دوبۍ او قطر کې مصرفې، تاوان ما ته ټکس زما نه اخلي او مصرفې هلته. نو دغه ستونزې به راځي، نه یوازې دا بلکې نور.
سلامت اوسه انصاری صاحب. کور ودان سادات صاحب، پاکستانی چارواکو دا هم ویلی دی چې د عمر جان اخونزاده لوژل کې د وروسته له هغه سره پاکستانی شناختی کارت هم موندلې دی، او دوی حتی په دې باندې هم حیران پاتې دي چې دا افغان دی او که پاکستانی دی. که مو یاد وي دی اختر منصور سره هم دوی دغه سې ادا کړې و چې له هغه سره پاسپورت او پاکستانی شناختی کاردو. فکر کوي چې اکثرو طالب چارواکو چې اوس چارواکي دي دوی پاکستانی تابعیتونه مخیسی دي.
په دې کې شک نشته چې هلته د مهاجرت په دوران کې هم زموږ د نورو مهاجرینو په کچارته د مجاهدینو په وخت کې د ځینو مجاهدینو قمندانانو په جبونو کې هم داسې کارتونه موجود وو، او هغه فکر کوم یو د هغه مجبوریتونه دي چې د مهاجرت فضا په تپلې ده. لکن په دې کې شک نه لرو چې عمر جان خو د افغانستان وو، د افغانستان د قوم کور پلار ټبرې معلوم ده. خو دا چې کارتونه داسې په داسې وخت کې بیا د پاکستان استخبارات راوباسي، د خپل د څه کې بیانګر دی هغه څوک چې مثلا په خپله د پاکستان د استخبارات سره مل وي، بیا څنګه کولی شي پاکستاني استخبارات دا شی بهر ورکړي، یعنی ښکاره یې کړي. خو خبره دا چې دوی په دغه متل کاري چې یو تیر دوه فاختکه، دوی په عین وخت کې چې خپل دا شرارت یې وکړو، په عین وخت کې د نورو نفرتونو دپاره هم دوی کار کوي.
ډېره مننه.
ګواکې دا سړی یعنی یا د پاکستان مستقیم اجنټ وو، او یا دا چې دا اصلا پاکستانی وو که افغان وو. حال دا چې دلته ډېر مهاجرین سره.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ ښاغلی سید ذاکر شاه سادات، همداراز ښاغلی صدیق منصور انصاری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانه کړه د هر چا سر پټه یارانه ما پلی باسی خندام غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا وچا تا پاتا کل دوانی